سلامونه وخت په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې د ازادي رادیو رواني یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم په دې خبرونه کې د یو شمېر نورو مهمو موضوعات تر څنګ ورې چې افغان ولسمشر محمد شفنی د افغان میرمنو په وړاندې بیوزلی تر ټولو لویه ستونزه بولي. په یو بل راپور کې بیا له دې خبرې کې چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت باید د بېلابېلو پیښو د څېړنې پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه د دې ساعت په دوهمه نیمایي کې خپرېږي، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پایل کې پاموکړی د خبرونو سرلیکونو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي چې د افغان ښځو د بیوزلۍ د له منځه وړلو لپاره باید په ملي کچه اقدام وشي. په دایکنډي کې یو موتاد سړي خپله لس کلنه لور پلورلې ده او په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د شپېتمې کلیزې په مناسبت یاد غونډې جوړې شوې. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تر ټولو لویه ستونزه بېوزلي ده. ښاغلي غنی نن په ارګ کې د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه غونډه کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره په ملي کچه د اقداماتو ژمنه وکړه.
د افغان میرمنو اساسي ستونزه بېوزلي ده. تر هغه وخته چې د افغان میرمنو د فقر له منځه وړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخته به افغان میرمنې محرومي وي.
ښاغلي غنی په خپله وینا کې د ښځو د پرمختګونو یادونه هم وکړه او یې ویل چې ښځې اوس مهال له عدالت غوښتنې څخه د سیاسي ګډون پړاو ته رسیدلې دي. اجرایه رئیس عبدالله غونډې ته په وینا کې ویل چې اوس د افغان میرمنو ذهنیت بدل شوی دی او ټولې د سولې، زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. د سمنګان ولایتي چارواکي له طالبانو سره په نښته کې د پولیسو د دوو سرتیرو د مړینې او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال مشر ازادۍ راډیو ته وویل دا نښته نن سهار په درې صوف بالا ولسوالۍ کې وروسته له هغه پیل شوه چې طالبانو د ملي پولیسو پر پوسته ډله ییزه حمله وکړه. له سمنګان څخه د یو بل خبر له مخې طالبانو تېره شپه دوه تنه ملکي وګړي چې له مزار شریف څخه درې صوف ولسوالۍ ته روان وو په لاره کې له موټرو ښکته کړي او تر اوسه د هغو د برخلیک په اړه معلومات نشته. په دایکنډي ولایت کې یو سړی خپله لس کلنه لور پلورلې ده. د دایکنډي د ښځو د چارو رئیس زکیه رضایی ازادۍ راډیو ته وویل دا ماشوم نجلۍ د میرامور ولسوالۍ په ګروي سیمه کې د 240,000 افغانیو په بدل کې په جبر واده شوې ده.
پدر دختر معتاد است. قضیه از طرف ارگانهای عدلی و قضایی و کشفی ما تحت بررسی است. تمام مرتکبین قضیه بازداشت شدند. پدرش است و طرف مقابل شوهرش، کسی که البته ایر خریده بوده.
د دایکنډي سیمه ییز چارواکي وایي چې په کم عمر ودونه په دې ولایت کې د ښځو لویه ستونزه ده. دوی وایي تر اوسه یې د دې ډول ودونو 40 قضیې په رسمي ډول ثبت کړي دي، خو د دوی په وینا د پیښو اصلي رقم تر دې 3 ځله زیات دی، ځکه ډیری دا ډول پیښې پټې پاتې کیږي. د افغانستان او ایرلند د تیمونو ترمنځ د کرکټ 15مه یو ورځنۍ لوبه د هند په دیرادون ښار کې روانه ده. لوبه افغانستان پیل کړه. افغان لوبغاړو په 500 اوورونو کې 216 منډې وکړې. کپتان اصغر افغان په 111 بالونو 20، محمد نبی په 10 بالونو 30 او راشد خان په 28 بالونو 15 منډې وکړې چې تر نورو زیاتې وي. اوس مهال د ایرلند لوبډلې بیټنګ پیل کړی دی او تر اوسه پورې کومه منډه نه ده اخیستې. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایتوپیا د هوایي شرکت چارواکي او دولتي رسنۍ وایي چې د دې شرکت یو مسافر وړونکی الوتکه پلازمینې اديس ابابا ته نږدې راغورځېدلې او هیڅ څوک ترې ژوندي نه دي پاتې. د شرکت نن وویل یوه بوئنګ 130 ډوله الوتکه چې د کینیا پلازمینې نایروبي ته پر لاره وه 149 سپرلۍ او 8 تنه عمله درلودل. ویل شوي چې د دې الوتکې په سپرلیو کې د 30 هیوادونو وګړي وو. د دې شرکت ویاند وویل چې دا الوتکه له الوتو لږ ځنډ وروسته د پلازمینې د جنوب ختیځ په شاوخوا 50 کیلومترۍ کې بیشوفتو ښار ته نږدې راغورځېدلې. د دې الوتکې د نسکورېدو علت تر اوسه نه دی معلوم. په تبت کې د چین د واکمنۍ پر ضد د ناکام قیام د شپېتمې کلیزې یادغونډه نن د هند په شمال کې د بودایانو په یوه زیارت کې جوړه شوه. د تبت د بودایانو د تبیدي مشر د لایلاما پلویانو په درمساله معبد کې د عبادت مراسم پر ځای کړل. د لایلاما په 1950 کال کې وروسته له دې چې په تبت کې د چین د حکومت له ځپونکو عملیاتو څخه وتښتید، په همدې ځای کې د تبت لومړنی تبیدي حکومت اعلان کړ. په دې مراسمو کې د لایلاما ګډون نه وکړی، خو په تبت کې د تبت د ادارې استازي او یو شمیر بهرني شخصیتونه حاضر وو. د دې ادارې صدر اعظم لوب سنگ سنگه په خپله وینا کې وویل تبت د تبتیانو دی او زیاته کړه چې د تبت شپېته کلن اشغال او د تبتیانو ځپلو ډیر وخت دوام وکړ. په همدې حال کې لږ تر لږه 3000 فعالانو نن په داسې حال کې په پلازمینه نوې ډیلی کې مظاهره وکړه چې د تبت او هند بیرغونه ورسره وو. او نړیوالو منځګړو د آذربایجان او ارمنستان له مشرانو غوښتي دي چې د خپلې سرمشریزې په درشل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ناګورنه قرباغ د لانجمنې سیمې په وضعیت کې د بدلون په اړه له څرګندونو او اقداماتو ډډه وکړي. په اروپا کې د امنیت او همکارۍ سازمان او اس سی ای چې څارونکي د ناګورنه قرباغ سیمې پر سر د کړکېچ د اوارۍ لپاره منځګړتوب کوي، پرون په یو بیان کې وویل دا مهمه ده چې وضعیت په هغه بڼه وساتل شي چې پر بنسټ یې ګټورې خبرې پر مخ ولاړې شي. بیان زیاتوي چې د منسک ډلې هم د ارمنستان د صدراعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو څرګندونو هرکلی کړی چې وایي ډیر ژر به سره وګوري. د ناګورنه قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان لانجه د پخوانی شوروي اتحاد له پرځېدو سره سم پیل شوې او تر اوسه روانه ده.
خبرنامه ول ازادي رادیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د راپور نو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو پر وړاندې بېوزلي تر ټولو لویا ستونزه بولي.
دوی د افغان میرمنو اساسي ستونزه بېوزلي ده. د افغان میرمنو اکثریت یې په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین د ولسي جرګې د انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوري ریاست د انتخاباتو په برخلیک چنګار کوي.
تصویبشان تصمیم مستقلانه باشه خارج از ثوابدین ها و دلندیت
های دولت. قواعد انتخاباتی کمیسیون پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لری وي.
په یو بل راپور کې بیا وایي چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د سیړنو پایلې له خلکو سره شریک کړي.
سیړنې شوي، بررسي شوي، د هغه نه دي شریک شوي، البته دا یو نیمګړتیا ده.
په نړیوالو مسایلو کې بیا له دې خبرې کې چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشریزي د پیلېدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرباغ د سیمې پر سر کړکېچ کم شي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو 219 پروګرامونه د دې سات په دوهمه نیمای کې خبرېږي. دا شند د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 15مې ورځنۍ لوبې جریان هم له تاسو سره شریکو. هیله ده ملکیا مو کړی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او د اف ام په 3.15 صفو کول شي په ټول افغانستان کې واوري. د هم د خبرونې د سرموزو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان میرمنو پر وړاندې بېوزلي تر ټولو ستره ستونزه بولي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د مارچ 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ په یو غونډه کې خبرې کولې وویل حکومت هڅه کوي چې د ښځو پر وړاندې د بېوزلۍ ستونزه پای ته ورسوي. په دې غونډه کې د ښځو چارو وزیر د یو شمېر لاسته راوړنو تر څنګ بېلابېلو ستونزو ته اشاره وکړه او وویل چې په محلي ادارو کې د ښځو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه ده چې لا هم نه ده حل شوې. اکرم الله اکرام او نور جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر څو چې فقر او بېوزلي له منځه یو نړل شي افغان خزیباله اساسي حق محرومي وي. خاغلی غنی د یک شنبه په ورځ د مارچ 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ارګ کې وی غونډې ته په خبرو کې بېوزلي د افغان ښځو په وړاندې لوی ستونزه یاد کړه. ویل کچیرې د بېوزلۍ لمنځوړل ملي هدف ونه ګرځول شي د میرمنو بېوزلي لمنځه نه ځي.
مشکلې بنیادی زن افغان اکثریت
دی وای د افغان مرمنو اساسي سونز بي وزلي ده. د افغان مرمنو اکثریت په بي وزلي کې ژوند کوي. تر هغه وخت چې د افغان مرمنو د فقر لمنځوړلو ته موږ اساسي توجه ونه کړو او دا مسله ملي ونه ګرځو، تر هغه وخت به افغان مرمنې محرومي وي. خو افغان ولسمشر د افغان خزو د پرمختګ یادونه هم وکړه. وی ویل چې نن ورځ د خزو په وړاندې فکری مخالفتونه لمنځتللي او اوس دوی له عدالت غوښتنې سیاسي ګډون ته رسیدلی دي. ښاغلی غنی ویل چې په هیواد کې په لوړه کچه د خزو ګډون د پام وړ پرمختګ ښکاره کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خزو په حقونو بحثونه کوي. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې ناسته کې برخه لرله او وی ویل چې ټولنه د خزو له نقش پرته دوام نه کوي. خغلی عبدالله ویل چې اوس د افغان مرمنو ذهنیت بدلون کړی او ټولې د سولې او زده کړو او ټولنیز پرمختګ غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری په ټولنیزو، سیاسي، سوداګرۍ او اقتصاد او د رهبرۍ په برخه کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه. خو ویل چې په محلي ادارو کې د ښځو د ګډون ټیټه کچه هغه ستونزه چې لا هم نه ده حل شوی.
البته له بریا سره سره یو شمیر ستونزې هم لرو. په سیمه ایزو ادارو کې د رهبرۍ په کچه د ښځو کمرنګه ګډون، همدارنګه په ناامنو سیمو کې د معلمینو، پولیسو او ډاکټرانو په برخه کې د مسلکي ښځو کمښت بل ستونزه ده.
مرمن نظری د ملګرو ملتونو د راپور په اساس وویل چې د ښځو چارو وزارت او د دې وزارت د همکارو ادارو په هڅو د ښځو په وړاندې 40% تاوتریخوالی او 10% د ټیټ عمر ودونو کچه ټیټه شوې ده. د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې افغان مرمنې لا هم د تاوتریخوالي څخه کړیږي او وایي چې باید په دغه ډول غونډو کې یوازې ژمنې ونه شي، بلکې د ښځو د ژوند د ښه کېدو په هدف عملي ګامونه هم واخیستل شي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. مدني ټولنې او د انتخاباتو ناظرین، د ولسی جرګې انتخاباتو د پایلو روښانتیا او د جمهوری ریاست د انتخاباتو په برخلیک ټینګار کوي. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع وایي چې د انتخاباتو په محلویش کې هر ډول بدلون باید د انتخاباتو له قانون مقرر سرغړونه وي او کړکیچ به رامنځته کړي. په همدې حال کې د اتوا موسسې ځینې غړي په همدې غونډه کې بیا وویل چې د انتخاباتو نیټه شاته چول باید انتخاباتي بهیر له شفافیت سره مرسته وکړي. دغه نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
یو شمیر انتخاباتي ناظرینو او مدني فعالانو په وی غړي غونډه کې د ولسی جرګې د 15 ولایتونو د انتخاباتو د پاتې رايو د برخلیک پر روښانتیا ټینګار کوي. خو د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د تاریخ په اړه هم ورته نظر لري. د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع رئیس عزیز رفیع د یکشنبه په ورځ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې انتخابات نه باید د سولې د خبرو او لاسوهنو په ګروي کې وي، او کچېرې د انتخاباتو بهیر په تاریخ کې بدلون راسي نو د نورو ستونزو د زګیدو په معنا به وي.
تصمیمشان تصمیم مستقلانه باشه، خارج از ثوابدیدها و دزوندیدهای
دولتی. هغه وایي انتخاباتي کمیسیونونه پریکړه باید خپلواک او له هر ډول دولتي او سیاسي دید لري وي. موږ هیله لرو چې دقیق وخت باید خپل کمیسیون مطرح او انتخابات ترسره شي. د افغان سیاستوالو او موږ هر ډول لاسوهنه به په انتخاباتو د خلکو باور خراب او ولسواکي به لمنځه یوړل شي. خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار موسسې غړی حبیب الله شنواری وایي چې بدلونونو ته په کتو دا چې انتخابات یو ځل بیا ستونزو ته ولاړ نه سي، اړینه ده چې د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه او وځنډول سي. د انتخاباتي کمیسیونونو په کارونو کې د حکومت لاسوهنې هغه څه دي چې د غونډې ګډونوالي اندېښمن کړي. بل خو د کمیسیونونو خپلواکي شکایتونو ته رسیدګي او د 15 پاتې ولایتونو د انتخاباتو د پایلو اعلان هغه سپارښتنې دي چې د انتخاباتي ناظرینو او مدني ټولنو استازو لخوا هم مطرح سوي دي. عمو غوښتل چې په دغه اړه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نظر هم راواخلو، خو د دغه کمیسیون وینندویانو په دې اړه څه ونه ویل. اوس د افغانستان جمهور ریاست وایي چې دغه تغیرات د جمهور ریاست د انتخاباتو په نیټې تاثیر نه لري او حکومت به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د انتخاباتو د ترسره کولو ټول امکانات برابروي. له افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو په کمیسیونونو کې مداخله ردوي. هغه وایي هر هغه څوک چې د حکومت د مداخلې په اړه یو مورد هم ولري، نظر او بنسټونو او حکومت سره دې شریک کړي. موږ نه خپله مداخله کوو او نه هم چاته اجازه ورکوو چې د کمیسیون په کارونو کې مداخله وکړي. د انتخاباتو نیټه مشخصه سوې ده. تخنیکي مسالې د انتخاباتو کمیسیون پورې اړه لري او انتخابات باید په خپل وخت ترسره شي. د حقوقي چارو کارپوه ودیر ساپای وایي چې د جمهور ریاست انتخابات حقوقي توجیه نه لري او د ځان لپاره هم کومه بهانه نه ده پاتې.
وړاندې تر دې چې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د خبرو په اړه رپورټ درته ولرو، د افغانستان او آیرلینډ د لوبې لنډ جزئیات شریکو چې آیرلینډ تر دې مهاله 19 منډې کړې دي په 3.3 اورونو کې، او کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. پورټ فلیډ او سټرلینګ تر دې مهاله پورې دواړه توپوهنه کوي، او شاپور زدران خپل دویم اوور کې 13 منډې ورکړي. همداشان مجیب الرحمان بیا په دوه اورونو کې 4 منډې ورکړې دي. افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون وایي حکومت باید د بیلابیلو پیښو د څیړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر او ویان حمدالله ارباب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې تر دې دمه د بیلابیلو پیښو د څیړنو پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې شوې. دوی حق لري چې اطلاعاتو ته د لاسرسي له کمیسیون سره خپل شکایتونه شریک کړي. بیر نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
په افغانستان کې له هرې خونړۍ پیښې وروسته د پلټنو د کمیسیون ټاکل اوس معمول ګرځېدلی. له پیښې وروسته افغان حکومت د څېړنو امر کوي، خو وروستۍ پایلې له خلکو سره نه شریکېږي. اوس د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون له حکومت غواړي چې د ټولو په ځانګړي ډول د وروستیو خونړیو پیښو حقایق له ولس سره شریک کړي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان حمدالله ارباب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ولس ته قانون حق ورکړی چې معلوماتو ته لاسرسی ولري.
اطلاعات ته لاسرسی قانون خو په دې تاکید کوي چې معلومات مخکې نه چې خلک تقاضا وکړي اطلاعات باید د خلکو سره شریک شي. دا چې څېړنې شوي بررسي شوي د هغه نه دي شریک شوي، البته دا یو نیمګړتیا ده. د قانون له مخې نه رسنۍ او ولس دا حق لري چې دوی د همغه کمیسیونونو د پایلو یا د نتایجو د اطلاعاتو غوښتنه وکړي د مربوطه ادارات نه، تر څو هغه ورسره شریک شي. او که چېرته بیا ورسره نه شریکېږي نو کولی شي چې اطلاعاتو لاسرسي کمیسیون ته شکایت وکړي تر څو موږ یې پوښتنه وکړو.
که څه هم په تېره یوه نیمه لسیزه کې په افغانستان کې بېلابېلې خونړۍ پیښې رامنځته شوې او افغان حکومت یې د پلټنې لپاره ځانګړي او باصلاحیته پلاوی وټاکل، خو لا هم د دغو مرګونو پیښو د پلټنې وروستي حقایق له ولس سره نه دي شریک شوي. د تیر کال په لومړیو کې په بلخ کې په 209 شاهین قول اردو حمله، په کابل کې د چرې زنبق خونړۍ پیښه، د سردار محمد داود خان په روغتون او انټر کانټینټل هوټل حمله، په ګردیز کې د پکتیا پر امنیه قومندانې حمله، په میدان وردګو کې د ملي امنیت د ځواکونو په یو مرکز خونړۍ حمله، همداشان د کندوز او غزنی سقوط، د کندهار د امنیه قومندان جنرال رازق وژنه، او تازه د هلمند په خوراب کې په 215 اتل قول اردو حمله او نورې هغه پیښې یادې شوې چې حکومت یې د پلټنو لپاره پلاوی ټاکلي خو وروستۍ نتیجې له خلکو سره نه دي شریکې شوې. د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګل که څه هم د پخوانیو پیښو د پایلو په اړه څه نه وایي، خو په هلمند کې په 215 اتل قول اردو د حملې په اړه یو وار بیا د څېړنو د پیل خبر ورکړي. کبی خدا چې پایلې به کله اعلانېږي وخت به جواب وایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه څه نه وایي، خو پښتنه ده چې حکومت ولې د پیښو د څېړنې نتیجې له ولس سره نه شریکوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو غړي وګمه صافي وایي چې په دغه کمیسیونونو کې ډېرې داسې کسان ټاکل کیږي چې په بیلابېلو ډلو پورې تړلې وي.
دا واضح خبره ده چې څېړنو کې اکثرا د پاتې د راتلو یو وجه هم دا وي چې د غایت دي، د غایت به طرف اکثرا نه وي، د یوې ډلې نه د یوې ډلې طرف جاری کوي. دا یتو یوه تګ یو ډېر لوی نقص هم دی چې هغې اکثریت چې لاړ شي یا په یوه خېټه ډوډۍ یا په یو څادر یا په یو پکول یا په یو جوړ جامو چې تحفه ورته واخیستل شي، ټول واقعیتونه دی کتمان کې.
خو د کورنۍ او چارو وزارت سرپرست وای نصرت رحیمی بیا ردوي چې ګوندې پایلې له خلکو سره نه دي شریکې شوې. خاغلی رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دوی پورې اړوند د بیلابېلو پیښو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
وګورئ، هره برخه کې چې تحقیقات شوي دي دغه پایلې د افغانستان د خلکو سره د رسنیو له طریقه شریکې شوي دي. د کانټینټل موضوع په غزنی کې د آیات پلاوی مسله وه، د کندوز مسله وه، د هرات مسله وه، په فراه کې آیات توظیف شوه، دا ټول پیښې وې چې موږ د افغانستان د قدرمنو خلکو سره شریکې کړې.
په همدې حال کې د امنیتي چارو افغان کارپو باری آریز ازادي راډیو ته وویل چې د پیښو د نتایجو نه شریکول په حکومت د خلکو باور ته زیان رسوي. د له حکومت غواړي چې باید په ټاکل شوي موده کې د پیښو څېړنې له خلکو سره شریکې کړي او په دې سره په حکومت د خلکو باور ته زیان ونه رسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې د سهار لوونه د مخم تر 2 بجو پورې په همدې سپا واورئ. اوس هم یو بل رپورت لرو. افغانستان د وسپنې د ویلې کولو د فابریکو ټولنه وایي چې په هیواد کې دننه او بهر کې ځینې مافیایي کړۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې دغه صنعت له منځه ولاړ شي. د دغې ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یکشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې که څه هم ښکاره کوم نوم وانخیست، خو وویل چې په حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او صنایعو خونه وایي د حکومت مشرتابه باید په هر بیه چې کېږي دغه ملي پانګه وشخوري. دغه نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنه وایي که څه هم په دې برخه کې په هیواد کې دننه د پام وړ پانګونه کړې او فعالیتونه یې د سیمې په کچه بشپړ معیاري دي، خو په کور دننه او بهر ځینې کړۍ یې د کارونو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغې ټولنې رئیس پرویز خواجهزاده د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت کې دننه هم ځینې کړۍ او کسان د دوی د فعالیتونو په وړاندې ستونزې رامنځته کوي. هغه وایي د حکومت په داخل او بیرون کې داسې مافیایي کړۍ دي، دوی هڅه کوي چې په هیواد کې دغه ملي صنعت نابود کړي. قیمه خونه نیول سي، دغه د 450 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت ملي پانګه بلامینځه او لاړه سي. ښاغلي خواجهزاده که څه هم په کوردننه په ښکاره د چا نوم وانخیست، خو څرګنده یې کړه چې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان او ایران یې د فعالیتونو مخه نیسي. د دغه ټولنې غړي نقیب الله نظری ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد په ګمرکونو کې هم د دوی د کارونو په وړاندې ستونزې موجودې دي. د ملي وحدت حکومت پر اتک چارواکو پانګوال وهڅول چې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي چې حکومت مکلف دی پانګې اچونې ته لازمې اسانتیاوې برابرې کړي. دا مهال په افغانستان کې د وسپنې د ویلې کولو 8 وړې او لویې فابریکې فعالیتونه لري چې ځینې یې د سیمې په کچه ساری نه لري او شاوخوا 2000 کارګران پکې په کارونو بوختي. د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو فابریکې ټولنه وایي اوس هم له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته زړې وسپنې قاچاقېږي او هم له یادو هیوادونو افغانستان ته واردونکي وسپنې باندې تعرفه کمه ده چې د دوی په کارونو یې ناوړه اغېز کړی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د حکومت په ځانګړې توګه د مالیې وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره بیا هم چا زموږ اړیکې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې مرستیال عبدالرحیم فیضان په همدې غونډه کې حکومت او غوښتل چې له هر ممکن لارې چې وي دغه ملي پانګه باید له ناوړو پلانونو څخه وژغوري.
هر سرمایه مو که از بین میره ای سرمایه ملی است به گفتی دوست.
هغه وایي دا پانګه چې له منځه ځي دا د کس نه بلکې ملي پانګه ده، د دولت پانګه ده. دغه پانګوال یوازې مدیران دي چې مدیریت ورنه وکړي. دولت باید له دغه ملي پانګې ملاتړ وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې له منځه یوسي.
سرمایه ملی کشور از بین نره.
د افغانستان د وسپنې د ویلې کولو د فابریکې ټولنه وایي که حکومت د دوی ستونزو ته پاملرنه وکړي، دوی چمتو دي چې د افغانستان د وسپنې په قانونو کې 50% پانګونه وکړي.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو د ټول رپورټونه او نور معلومات زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته ده www.azadiradio.com یا هم .org. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه د عادل راز د کار پیل یو مثبت ګام ګڼي وایي. نوموړی له لوړې وړتیا څخه برخمنه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اغلې راز پرون خپل اعتماد پاڼه د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته سپارلې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته سپارښتنې هم لري. اجمل تورمن په اړه نور جزئیات راکوي.
عادل راز په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر په توګه خپله اعتماد پاڼه د مارچ په 9 د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په سبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي ته وسپارله. عادل راز لومړنی افغان مېرمن ده چې په دغه دنده ګمارل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اغلې راز یو پیاوړی میرمنه غنی وای چې نوموړی د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې هم د خپل ماموریت پر مهال په خپل کارونو کې ښه ځلېدلې ده. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي.
اغلې راز یو پیاوړی افغان میرمنه ده. په خوا یې د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي مرستیالې په توګه دنده ترسره کړې. ښه او اغېزناک کارونه یې درلودل. په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دائمي سفیرې په توګه د دغه وزارت لخوا وړاندې شوه چې د ولسمشر لخوا دا وړاندیز ومنل شو او اوس ولاړه او خپل کارونه یې پیل کړي دي.
ښاغلی احمدي وایي دا یو مثبت ګام او د افغان میرمنو د پرمختګ زیری دی. عادل راز د بهرنیو چارو چارو وزارت د مرستیالۍ له دندې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ویان مرستیاله وه. اغلی راس مخکې تر دې هم په مهمو پوستونو کار کړی دی. نوموړی د حقوقو او ډیپلوماسۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو په تفتیس پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي. عادل راس په سیاسي چارو کې مخکښه افغان میرمن ګڼل کیږي. له عادل راس مخکې محمود سیقل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی و. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د وړتیا ستاینه وکړه او دا یې یو نیک اقدام یاد کړ. خو د دې ټولو ستاینو ترڅنګ یو شمېر افغان حقوقي او سیاسي کارپوهان نوموړي ته څو سپارښتنې هم لري. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صافی:
دا سفیر د افغانستان په ملګرو ملتو کې باید دومره وجاهت او لیاقت د ځان نه وښيي چې څنګه د افغانستان نه تمامیت ارزی نه، استقلال سیاسي نه او حاکمیت نه دفاع کولی شي، خپل وطن ته سولې لپاره کار وکړي او امنیت افغانستان ته راشي او دا په ملګرو ملتو کې ښه نمایندګي وکړي د خپل وطن او د خلکو د فرهنګي، اقتصادي، اجتماعي، سیاسي لحاظه مکمل.
خاغلی صافی وایي که چیرې نوموړی دا ټکی په پام کې ونه ساتي خاص تزولي به نه وي کړي. نوموړی په انتقاد سره وایي چې مخکې تر دې افغان نارینه په دې دنده کې ښه نه دي چلېدلي او تمه ده چې اغلی راس ښه ثابت شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع: د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د ارمنستان او آذربایجان د سرمشریزي د پیلیدو مخکې مهمه ده چې د ناګورنو قرهباغ د سیمې پر سر کړکیچ کم شي. د دې سیمې پر سر له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمنی روانه ده. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اروپا د امنیت او همکاري سازمان او اس سی په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه خبرې کړې ویلي دي چې د منس ګروپ د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف د وروستیو څرګندونو هرکلی کوي چې ویلي دي ډېر ژر به سره وګوري. او اس سی ویلي دا مهمه ده چې وضعیت په هغه بڼه چې پر اساس یې ګټورې خبرې اترې پر مخ یوړل شي وساتل شي. دغه حالت چې د جګړې په لومړۍ کرښو کې په دې وروستیو کې یو د بل لور ته تلفات نه دي اوښتي دوام ورکړل شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان نړیوال څارونکي په سوله ییز ډول د ناګورنه قرهباغ د سیمې پر سر د کړکیچ د هواري لپاره هلې ځلې کوي. د سازمان د ارمنستان او آذربایجان پر مشرانو غږ کړی چې له سرمشریزې مخکې له داسې څرګندونو او عملي اقداماتو ډډه وکړي چې په سیمه کې د وضعیت د بدلېدو سبب کیږي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف روانه میاشت یوازې څو ورځې وروسته له هغې چې د روسیې، امریکا او فرانسې منځګړو اعلان وکړ چې دواړه مشران به ډېر ژر سره وګوري په عام محضر کې پر یو بل تور پورې کړ. پاشینیان د تېرې چهارشنبې په ورځ پارلمان ته په وینا کې د باکو هغه وړاندیز چې قرهباغ ته په لوړه کچه خود مختاري ورکوي رد کړ او ټینګار یې وکړ چې د ناګورنه قرهباغ اوسیدونکي حق لري چې خپل سرنوشت په خپله وټاکي او باید دغه حق امتحان کړي. د هغه له دې څرګندونو دوه ورځې مخکې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ایروان تورن کړی و چې د هر اړخیزو خبرو اترو د ترسره کولو لپاره جدي لیوالتیا نه لري او له ټولو لارو د قرهباغ د لانجې د هواري هڅې شنډوي. د ناګورنه قرهباغ د سیمې پر سر له کلونو راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ دښمنی روانه ده. د ارمنستان ملاتړو وسلوالو دغه سیمه د جګړې په ترڅ کې چې له دېرش زرو زیات کسان پکې وژل شوي نیولې ده. که څه هم په 1994 کال یو اوربن اعلان شوی خو له هغې راهیسې په تیرو درې لسیزو کې په سیمه کې کله ناکله نښتې کیږي. ناګورنه قرهباغ د خپلواکۍ اعلان کړی خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. تر اوسه د دغې لانجې د هواري لپاره ډیپلوماتیکو هڅو هم د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ویلي چې د روسیې، فرانسې او امریکا منځګړي د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د دغې مهمې سرمشریزې لپاره چې د پاشینیان او الیف ترمنځ مخامخ لومړنۍ سرمشریزه ده کار کوي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان ټینګار کړی چې د منسک د ډلې تر مشرتابه لاندې د باکو او ایروان ترمنځ د مستقیم ډیالوګ دوام د سولې د پروسې یو اساسي عنصر دی.
او د پاکستان او ایرلند ترمنز لوبه د هندستان په دهرادون کې روانه ده. ایرلندی دوړه توپ هون کې تر دې مهاله پورې خپل لري د خپل لوبډل لپاره پال سټرلینګ او پورټوفلیډ سټرلینګ دوه وشمنډې کړې دي او پورټوفلیډ هم په لسو منډو باندې ولاړ دی. په ټوله کې دوی تونېدلې چې و شریه یو رونو کې څلور دېرش منډې د خپل لوبډل لپاره جوړې کړې.